ورځې لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې چې تر یولسو بجو پورې دوام کوي، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خپرو. د ناټو د عمومي منشي څرګندونې چې له اسلامي هیوادونو غواړي څو له تروریزم سره په جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي، او په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ نښته چې په ترڅ کې د راپورونو له مخې مرګ ژوبله پېښه شوې ده. د دې خبرونې مهم موضوعات دي چې د نور موضوعاتو تر څنګ راپورونه پرې لرو. خو د لومړی د ساعت خبري سرویس واورئ چې په سر کې اجمل تورمان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
تمدا چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. نن د مارچ میاشتې اتمه نېټه د ښځو نړیواله ورځ ده چې له دغې ورځ څخه په نړیواله کچه لمانځنه کیږي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې نن سهار د پاکستان په لاهور کې په یوه چاودنه کې 15 کسه وژل شوي او 15 ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واوري. تمد چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته راشي. افغان دولت چارواکو ویلي چې احمدی نژاد بل ولسمشر کرزی او یو شمېر نورو دولت چارواکو سره وګوري. دا د دوهم ځل ولسمشر په توګه د احمدی نژاد تر ټاکنې وروسته افغانستان ته د نوموړي لومړنی سفر دی. چارواکو ویلي چې د ښاغلي احمدی نژاد او د د ملګري پلاوي دغه سفر د افغان ولسمشر حامد کرزی په بلنه ترسره کیږي. په بغلان ولایت کې تیر ورځ پته وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای شول. د بغلان ولایت امنیه قماندان پاسوال محمد کبیر اندرابی ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه مخالفین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې له دولت سره یو ځای شوي دي. د خاغلی اندرابی په وینا له دې سره به د سیمې امنیت نور هم پیاوړی شي. ویل شوي چې له دولت سره یو ځای شوی مخالفینو یو اندازه وسله هم د سیمې امنیتي چارواکو ته سپارلې ده. نن د 2018 میلادي کال د مارچ میاشتې اتمه نېټه ده چې د 1438 هجري مریز کال د کاپ یاهود د میاشتې له 18 نېټې سره سمون خوري. له دغې ورځ څخه په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځنه کیږي. په افغانستان کې هم هر کال له دغې ورځ څخه د غونډو په جوړولو او ښځو ته د ډالیو په ورکولو سره یادونه کیږي. سږ کال هم په کابل ولایتونو کې له یوې اونۍ راهیسې دغه غونډې لمانځل شوي چې په ترڅ کې د ښځو ستونزې څیړل شوي او د هواري غوښتنه شوې ده. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مارچ د اتمې نېټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د مرکز او ولایتونو خصوصي روغتونونو پریکړه کړې چې نن د ښځو روغتیايي معاینات په وړیا توګه ترسره کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خصوصي روغتونونو د ټولنې له دغې پریکړې سره سم به د نن سهار له 8 بجو څخه تر سبا سهار پورې ټول خصوصي روغتونونه په وړیا توګه د ښځینه ناروغانو د درملنې په چوپړ کې وي. د مارچ د اتمې نېټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې خلک په مرکز او ولایتونو کې د خصوصي روغتونونو د لوړ فیس له امله شکایتونه لري. او په کابل کې د صرافان د ټولنې د راپور له مخې نن افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شان بدیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او نوی پولا یو یورو 15 افغانۍ او 40 پولا، یو سترلنګ پاوند 2 افغانۍ او 40 پولا، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 پولا، زر ایرانی تومنه 40 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 509 افغانۍ. کورنۍ خبرونه مو اوریدل. د بهرنیو خبرونو د وړاندې کولو لپاره سالم احمد سالی تیاری نیولې ده.
بیا هم شرغلاست. له پاکستان څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د دې هیواد په لاهور ښار کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي، خو ځینې نورې رسنۍ د قربانیانو شمیر زیات شوی. چاودنه د پاکستان د تحقیقاتو د فدرالي ادارې مخې ته شوې او تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو راپورونه وایي شایي پاکستاني طالبان او نورې سختدریزي ډلې به په دې چاودنه کې لاس ولري. د امریکا د استخباراتو مامورین وایي هڅه کوي د پاکستاني چارواکو لخوا د هغه ورکړل سوي راپور په اړه څېړنه وکړي چې ویلي وو د دې هیواد امنیتي ځواکونه په امریکا کې زیږیدلی د القاعدي ویاند پرون په کراچۍ کې نیولی امریکا نوموړی په خیانت تورن کړی. پرون د پاکستان چارواکو وویل ادم ګدان چې په اصل کې د امریکا په کالیفورنیا کې زیږیدلی او وروسته مسلمان شوی و په کراچۍ کې نیول شوی. د امریکا استخباراتي مامورین وایي تر اوسه د نوموړي د نیول کېدو خبره نشي تاییدولی. ګدان په یو ویډیو کې هم راڅرګند شوی چې امریکا او غربي هیواد نوته غواش کوي کچيري د القاعده غشتنی ونمني لا بريدونو سره مخامخ سي. نن سهار یوې زورورې زلزلې د ترکیې ختیځې برخې ولړزولې. د الازیک ایالت والی ویلي دي تر اوسه 11 کسان مړه سوي، خو ښایي د قربانیانو شمیر لا پسې زیات سي. د امریکا د مځکپوهنې یوه سروې وایي زلزله د ترکیې د لویدیځ په 45 کیلومتره کې په سیمه ییز وخت د سهار پر 4:30 بجو سوې، چې د ریاکتور په کچه 15.9 درجې اټکل سوې ده. نن به د عراق خلک د پرونیو پارلماني انتخاباتو نتیجو ته په تمه وي. پرون عراقیانو له چاودنو او بمی حملو سره سره په دغو انتخاباتو کې برخه واخیسته، چې د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 14 کسان په بیلابیلو پیښو کې ووژل سول. اکثره پیښې په بغداد کې وسوې. د دغو انتخاباتو لومړني نتایج به په څو ورځو کې اعلان سي، خو داسې ښکاري چې یو سیاسي ګوند به هم اکثریت رایې خپلې نه کړي. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د انتخاباتو پر شرایطو له برابرو 19 میلیونه خلکو څخه څومره یې په پرونیو انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عراق دغه انتخابات وستایل او دا یې د عراقیانو د زړورتیا یوه نښه وبلله. نوموړی وایي د امریکا د خلکو په استازیتوب زه د عراق خلکو ته په دې تاریخي انتخاباتو کې د هغوی د میړانې له کبله مبارکي وایم. نن د ورانکارو له ګواښونو سره سره د عراق خلکو د پرمختګ پر لوري نوی ګام واخیست. دوی به د خپل هیواد د آبادۍ لپاره په سختۍ سره کار کوي. امریکا به په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. موږ مسؤلیت لرو چې دغه جګړه ختمه کړو او د عراقي خلکو مرسته وکړو چې خپل راتلونکی په خپل لاس کې واخلي. پرون د پارلمان د 315 څوکۍ لپاره تر 600 زیات کاندیدان ولاړ ول. دا تر 2003 میلادي کال وروسته چې امریکا پر دې هیواد یرغل کړی دویم پارلماني انتخاباتي. اروپایي ټولنې هم د عراق د دغو انتخاباتو هرکلی کړی. اورستای خبر ده چې د جرمني پولیس وایي د واورې د سختو اورښتونو له کبله په دې هیواد کې په سلګونو ټکرونه سوي، چې په نتیجه کې ګڼ کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل دي. د جرمني په جنوب کې پولیسو په تیرو 2 ورځو کې د 2000 ټکرونو پیښې ثبت کړې، چې 3 کسان پکې مړه سوي. په ریجنسبرګ ښار کې پولیس وایي 46 موټرونه ویجاړ سوي او 10 کسان ژوبل دي. د جرمني په نور برخو کې هم د جمعې په شپه درنه واوره ورېدلې، چې په لنډ وخت کې په سلګونو ټکرونه سوي. په شمال ختیځ کې پولیسو ویلي د 300 ټکرونو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان ټپیان سوي دي.
ازادي راډیو ته غواړي چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې خپرېږي. په راپورونو کې به واورئ چې د ناټو عمومي منشي له نړیوالو او په خاص ډول له اسلامي هیوادونو غوښتنه کړې چې د تروریزم پر ضد جګړه کې خپل ونډه پراخه کړي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ له نښتو وروسته د دې تنظیم کسان د حکومت خواته وروښتي دي. په لویدیځ کې میشت افغانان څه ستونزې لري؟ په دې اړه په یو راپور کې به واورئ چې د دې کورنیو ځینې افغان ماشومان نشي کولای په خپلو مورنیو ژبو خبرې وکړي. پر نور موضوعاتو سربیره به په تاند څنګه 19 پروګرام کې د هغه ځوان کیسه واوري چې اروپا ته د قاچاقي لارو په اوږدو کې بدې ورځې لیدلې دي.
ملار باندې ستلو جسدونه ولیدل چې هغه تقریبا یو میاشت یا شل شپې مخکې په واورو کې مشي و موږ ولیدل، او ډېر داسې ځایونه موږ ولیدل چې ډېر کسان مړه شوي، یو دوه نه، او په هغو باندې خلکو تیږې واچولې دي.
په وروستۍ برخه کې ژوند په شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د ورځې 10:09 دي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ رسمسن وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې بری ترلاسه شوی دی. د لنورې نړۍ په خاص ډول له اسلامي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د تروریزم ضد جګړه کې خپله برخه پراخه کړي. نوموړي وویل موږ د خپلو ګټو ارزولو ته په پام سره پرمختګ ته لاره برابروو. په دې اړه د جرمني خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات سلیم محمد سلیم وړاندې کوي.
اندرس فوګ راسموسن دا خبرې د اردن د ډیپلوماسۍ په یوه انسټیټیوټ کې وکړې. نوموړي وړاندې وویل ناټو غواړي خپل پوځي فشار نور هم زیات کړي او د افغانانو پر امنیت او خپلو بریاو تمرکز وکړي چې د متحدو ځواکونو پوځي عملیات له افغان ملي پوځ سره یو ځای تنظیم سي او په دې توګه یو نوی حرکت رامنځته سي. راسموسن چې په لومړي ځل اردن ته سفر کوي له ملک عبدالله د دې هیواد له صدر اعظم او د وسلولو ځواکونو له لوی درستی سره یې خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي د اردن او ناټو ترمنځ د همکارۍ پر زیاتولو هم خبرې وکړې. دغه راز د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د مهمو خبرو اترو بیا پیل ته هم اشاره وکړه. راسموسن وویل په افغانستان کې د بریالیتوب لاسته راوړل ټول نړۍ ته حیاتي ارزښت لري. اندرس فوګ راسموسن په خپلو خبرو کې زیاته کړه که چیرې موږ افغانستان ته دوامداره سوله او ثبات راولو زموږ ملتونه به نور هم خوندي وي. دغه وجه ده چې نن سبا متحدانو ته افغانستان یو کلیدي لومړیتوب دی. راسموسن وړاندې وویل خو زه ډاډه یم چې زموږ په مرسته به افغانستان ډیر ژر په خپلو پښو ودرېږي. دا به نه یوازې افغانستان ته په ګټه وي بلکې زموږ له امن سره به هم مرسته وکړي. د ناټو عمومي منشي په خپلو خبرو کې وویل چې نور اسلامي هیوادونه چې د تروریزم ښکار دي باید په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ملګرتیا وکړي. نوموړي زیاته کړه زه له دې چانس څخه په استفادې له اسلامي هیوادونو غواړم چې په افغانستان کې داخل سي. کله چې د اسلامي هیوادونو عسکر په دې ماموریت کې برخه واخلي دا به څرګند سي چې په افغانستان کې روانه جګړه د مذهب په سر نه بلکې د تروریزم پر ضد ده.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د څرګندونو جزئیات اوریدل چې وایي اسلامي هیوادونه باید په افغانستان کې خپل ونډه پراخه کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې د حزب اسلامي لسګونو پلویانو او وسلوالو طالبانو په خپل منځ کې جګړه سره کړې او یو د بل لسګونو غړي وژلې دي. د ځینو راپورونو په اساس ځینې وسلوال د حکومت لوري ته هم وروښتي دي. په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور جزئیات واوري.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله د حزب اسلامي پلویانو پرون له طالبانو سره جګړه وکړه چې لسپوکو او درنو وسلو څخه یې پکې استفاده کوله. د بغلان ولی محمد اکبر بارکزی وویل لږ تر لږه 50 وسلوال او نامعلوم شمیر ملکیان په دې جګړه کې وژل شوي دي. د اژانس په حواله جګړه د تیر شنبې پر سهار پیل شوه چې د یک شنبې تر شپې پورې روانه وه. چارواکي وایي جنگ د ځینو کلیو پر سر ونښت چې سیالو ډلو یې د نیولو کوشش کاوه. پر دغو کلیو حکومت کنټرول نه درلود. د بغلان امنیه قمندان کبیر اندرابی وویل د حزب اسلامي ډلې تر سلو زیاتو پلویانو د طالبانو د جګړې د فشار په نتیجه کې ژمنه وکړه چې حکومت به وفادار وي. د امنیه قمندان مرستیال زلمی منګل خبرلانو ته وویل په دې جګړه کې 50 وسلوال وژل شوي چې 15 په حزب اسلامي پورې اړه لري او 15 نور وسلوال طالبان دي. د پولیسو یو بل سیمه ایز قماندان سمنوال غلام مصطفی پتنګ اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي تر اوسه د حزب اسلامي 50 پلویان له حکومت سره یو ځای شوي او ممکن ډیر ژر نور هم لاسونه له حکومت سره یو کړي. پرون د حزب اسلامي یو ویان هڅه وکړه له طالبانو سره د خپل پلویانو جګړه بی اهمیت وشي او وی ویل چې اصلا په بغلان کې کومه خاصه جګړه نه ده شوې. وسلول طالبانو خپل لوري ته اوښتې تلفات نه دی منلي. د بغلان امنیه قمندان وایي چې پولیسو ځانونه د جګړې سیمې ته رسولي چې له ټپیانو سره مرسته وکړي.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي او طالبانو د ډلو ترمنځ د جګړې په اړه راپور اوریدم. د دې موضوع د څېړنې لپاره د شیبه د پوځي او سیاسي چارو کارپو د افغانستان د پوځ په خوانی جنرال امرالله امان د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. امان صاحب که لطفا راته ووایئ چې د طالبانو او حزب اسلامي د ډلو ترمنځ کومه موضوع به د جګړې باعث شوې وي؟ قدر من اوریدونکو فکر کوم چې زمونږ ارتباط له جنرال امرالله امان سره قطع شوی دی. د ټلیفون د تخنیکی ستونزې لکبله مونږ هڅه کوو چې له دې موضوع باندې بیا هم بحث وکړو. او د شیبه زما تخنیکی همکار اشاره راته کوي چې ښاغلی امرالله امان د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. جنرال صاحب، کومه موضوع به د طالبانو او حزب اسلامي د ډلو ترمنځ د جګړې باعث شوي وي، تاسو څه فکر کوئ؟
تشکر. ما کم معلومات شخصی ده محل نلره، ما ده منطقه ده اصلا ده منطقه ده غصبول پا خاطر بانه دوی یوالانجه باتی که پیدا شوی ده دوی پا ما بین که وقتل ده غصو ده زکات او ده باز حاصلات ده جمعولو یا هم ده کارنی پا خاطر بانه ده مازله پیدا شوی. با وجودی چی ده گمان کوم چې ټول هیوادوالو ته معلومه خبره ده چې دا نوې خبر نه ده. همیش د څوارلسو کلو په منځ کې چې کوم جنګي تنظیمونه وو د دواړو طرف ته همیش دغه شخړې درلودلې، او یو بل طرف چې لږ ضعیفه که هغه بیا د حکومت لوري ته مراجعه وکړله، لکه څنګه چې همدغه اوس هم همدغه جریان همدغه شکل باندې سوی
دی. بله جنرال صاحب، دا خبره به ستاسو په نظر څومره باوري وي چې دوی به د حکومت لوري ته اوښتي وي؟
صرف د خپل ضعیف والی په خاطر باندې او د خپل د حمایې په خاطر باندې چې دوی حمایه سي کوم تلفات چې دوی ورکړي دي. بیا هم زه دا تکرارم چې دا نوې خبره نه ده، دا همیشه همدغه حالتونه دي. عین د ډاکټر نجیب الله د حکومت په وختونو کې همدغه تنظیمونه همدغه چې د محل په سر باندې به جنګونه کول، یو لوری به چې ضعیف شو هغوی به د حکومت مراجعه کول یا دولتي اړخو ته. دلته ګمان ځنې کېږي چې تاسو وګورئ د حکومت غفلت دلته دا و چې دوی باید خپله مثبته برابرداري له دې منځ کې نه کړی وه. لپاره دې دلته حاکمیت حکومت قطع نه و، د دغه دوه تنظیمونو سابقه تنظیمونه دي، اوسني اهم نه دي. په یو طرف یې طالب نومي کوي، په یو طرف باندې حزب اسلامي نومي کوي. دا سابقه قومندان او دا منطقه چې حزب اسلامي پورې مربوط وه دا د هغوی وه په بغلان.
بله، مگر جنرال صاحب، د طالبانو جګړه له نورو تنظیمونو سره دا فکر نه کوي چې په وروستیو اتو کلو کې د سابقه بې سابقې وي، بې ساري دي وي؟
دا تاسو د مادونه چې دا وسو تلمن وه سوال دی هتن په جنوبي کې د زازو د شوخي له کلی کې هم د زمینه په سر باندې شوی و، د ونه وهلو په خاطر باندې شوی و، په کونړ کې هم د زمینه په سر باندې شوی و، په کندهار کې هم د یو دیوالي په سر باندې شوی و. اما دغه نه چې لمنه دلته وسو ورته وهله او بربند کې البته د امتیازو په خاطر باندې هم شوی و چې دا سبب ده چې دوی یو امتیاز ترلاسه کړي. مونږ دا دونه خبر نو د حکومت حاکمیت شو او کشف او د دقیق راپورونه دي ضعیف و، د ادارې د بغلان دوی ډېر ناوخته باندې خبر شوي وو.
بله، یوه بله موضوع جنرال صاحب، دا خبر په داسې وخت کې خپرېږي چې له دې مخکې یوازې څو ورځې مخکې د حزب اسلامي لخوا داسې علایم ښکاره شول چې غواړي له حکومت سره یو ځای شي. فکر نه کوئ چې دا به دغه موضوع همدا د حزب اسلامي تمایل چې له حکومت سره غواړي یو ځای شي دا به د دې باعث شوي چې دا جګړه په سیمه کې بل شي؟
دوی کولی شي چې همداسې قبل هم که دوی دغه نیت درلودل او ښه نیت یې وو کېدلی شو چې دوی حکومت ته مراجعه کړې وه، د دولت نه کومک غوښتی وو، اول د یو طرف عملیات په لار باندې اچولي د دوی په رهنمایي باندې او د دوی په کومک باندې. اما هغه وخت چې دوی تلفات ورکوي او دوی قطن حکومت وګیران کې خپله اداره د امنیتي د بغلان تقریبا اوه ساعته بعد دوی په جریان کې خراب پیدا کړی دی، له دې جګړې نه اوه ساعته بعد دوی خبر شوي چې بغلان کې جنگ ده. دوی حتی خبر هم نه وو، اما که دوی دغه نیت درلوده چې د حکومت په لور باندې راشي نو هغوی ته به یې راپور ورکړی وو، هغوی به ځان سره یوځای کړي وو د ساحې د تصفیې او د حاکمیت د دولت د حاکمیت د قانون د حاکمیت په خاطر باندې وای هلته ادارې په کومک باندې به دوی هستۍ جوړې کړې وي امنیتي. متاسفانه دوی هغه وخت تلفات ورکړل او مړي ورکړل، زخمیان یې ورکړل، دوی چې ضعیفه کېږي پس له حکومت یې مراجعه کړې ده.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال امرالله امان چې په سیاسي او پوځي چارو کې څېړنې کوي او د بغلان د جګړې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
زموږ راک له ازادي راډیو اوري. په برتانیا کې میشت افغانان د خپل ماشومانو د راتلونکو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي ماشومان یې خپل اصیل کلتور او په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه بې برخې دي. د برتانیا د رسمي شمیرو له مخې په برتانیا کې لسګونه زره افغانان دیره دي او هلته اوسیږي. په لندن کې د ازادۍ راډیو خبریال حنان حبیبزی له یو شمیر افغان ماشومانو او د هغو له کورنیو سره خبرې کړې او دا راپور یې راستولی.
دیر لس کلن جانزی په برتانیا کې را لوی شوی خو خپل مورنۍ ژبې سره مینه لري او ښه زده ده.
پښتو کور کې ډېر یم کنه کور کې مې مرګر سره لګه انګلیش ما بیا یو سټرډي باندې یو سکول لم زم پښتو سکول هغه مر ته ډېر زده کوي او پلار او مرګری نور کنه پلان مرګری ما هغه ټول پښتو یو غوونه زده کوم.
جانزی بلار د ننګرهار ولایت دی. په دې کم کې عمر کې د هیله لري چې جګړه زپلې افغانستان ته یو څو کړی.
ټول کلاس د سیو خيارو کرکټ کې مخایمه واسه او ماتس کې مخایمه ما له ډېر سپورټ را کوي چې راز تکړه شاو کنه سکول کې کرکټ کړم او ډېر کړم او زده ما دی چې خط شو افغانستان کنه ټول دنیا په مخ کې ریپرزنٹ کړم چې افغانان تکړه یې کرکټ کې او ټالنت ور سره شته.
خود لویدیس په دې پرمختللي خار کې د پسلګونو نور همزول یوازې پر انګریزي ژبه خبرې کولای شي او له همدې کبله د خپل اصلي هواد په اړه لږ فکر کوي. لس کلن خیبر د همداسې ماشومانو له ډلې څخه یو دی. خیبر وایي زه ډیر وخت نه لرم چې په خپل کور کې پر پښتو خبرې وکړم ځکه چې هر ورځ زه په ښوونځي کې یم خو ځینې ورځې ښوونځي ته نه ځم. بیا هم په کور کې ما سره مرسته کوي خو زه خپل نوم پر پښتو تورو نه شم لیکلی خو ویلی شم. جانو ولی په لندن کې د یو منځني ښوونځي ښوونکی ده. دې خپلې زده کړې د ماسټرۍ تر کچې په لندن کې بشپړې کړې دي. جانو وایي د دې سره سره چې په کورنۍ کې ټول پر پښتو غږیږي خو بیا هم د دې لهجه د انګریزي ژبې تر اغېز لاندې راغلې ده. دا وایي ماشومان خپل چاپیریال ته په پام سره وده کوي.
د افغانستان هیڅ تاریخ او کلچر او د نوشان هغه نو فامیل باندې لري.
خو د هغو کورنیو مشران چې کوچنیانې پر مورنۍ ژبه خبرې کولای شي وایي د ماشومانو روزنې ته باید ډیر وخت ورکړل شي. سیال شینوار خپل تجربه شریکوي.
پنځه شپږ مایله کې یو خوانځای دی هغه کې پښتو او فارسی درس ورکوي. مې نو ما خپل ماشومان هلته بوته هغه ډېرې پیسې مې ورباندې اخلي. ولې خوالی دا دی چې یو د افغانانو سره یو ځای کېږي افغاني کلتور زده کوي پلار او مور ورسره خواري ونکه. زه ګومان کوم چې ډېر زر به خپل ژبه او خپل کلتور او هر څه ورځنی پاتې شي.
شاعر او لیکوال افضل ټکور وایي تر څلور کلنۍ پورې ماشومان ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري.
زما خپله تجربه ده. زما خپله اولادونه باندې زما دا تجربه کړله چې دوی تر ډېره وخته څلور کلنۍ پورې ما دوی نه دي پرېښي چې مثلا د نورو بهرنیانو سره یا مثلا سکولونو ته لاړ شي مکتبونو ته لاړ شي د هغوی په ژبه خبرې وکړي. دا هم یو تاثیر کوي. ته د افغانانو ډېرې ټولنې شته دي. ولې په ډېر تاسو باید ووایم چې دوی په خپلو منځونو کې هېڅ ډول هماهنګي نه لري.
خو یو شمیر ماشومان دغه ستونزه د افغانستان له روانو حالاتو سره تړي. دولس کلن مملا ټکور هم دې مسلې ته اشاره کوي.
اتم کال کې نه هم کال کې چاغو ته چې افغان به خلک اسې نه غواړي چې سمګري شي خو مونږ ما کلاس کې ټول خدي اسې لکه ما سره دوه نور جره کان دې افغانستان نه راغلي دي خپل دغه ریسپیکټ به کړی نور خلکو ریلیجن.
جانو ولی د غستون ز ډیره جدي بولی. دا وای د افغانستان د روانو حالاتو بد انزور ان پلویدیس کې د افغان ماشومان پر ذهن ناوړ اغیز شیندلای.
دا باندې پوه شو چې اوس په میډیا کې چې د افغانستان باندې په اړه کې ډېر یوازې نیگیټیو شان دی یوازې خراب شان دی او دا دوی چې دغه ټول نیگیټیو شان چې کوی تاسو هم پاره کې دوی نه غواړي چې څوک کوی چې دوی د افغانستان څخه دی او داسې شاګردان چې پوه شم افغان یم دوی به هیڅ تعجب کوي او چې شي دوی داسې دوی ډېر خراب چې فکر کوي تاسو هم پاره کې.
لکه څنګه چې اغلی ولی یادونه وکړه په لویدیځ کې افغان ماشومان د خپل هیواد د ناوړه حالاتو له اغېز څخه خوندي نه دي. خو د دومره ذهني ننګونو سره سره د جانزی په څیر ماشومان هم شته چې خپلو همزولو ته سمې مشورې ورکړي.
دا ډېر بد کار دی چې ته خپل کنټری کنه ټول ریلیجن او هر شی هېر کړي. خپل باید دی چې ټوله ژبه ده ور یاد یې بس ډېر ضرور دی.
جانزیب نیکمرغه دی، د نړۍ په یو پرمختللي هیواد کې زده کړې کوي، خو دننه په افغانستان کې د ده همزولي په ډیر بد حالت کې دي. د همدې لپاره څو میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف افغانستان د یو ماشوم لپاره د نړۍ تر ټولو ناوړه ځای وباله.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور و سوات څلورتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. زموږ خاګله ازادي راډیو اوري. یو ځل بیا د دې ساعت د خبرونې د ټاپ موضوعاتو لنډیز. د ناټو عمومي منشي اندرس فوک رسموسین وایي اسلامي هیوادونه دې په افغانستان کې خپله ونډه پراخه کړي او افغانستان ته د پوځیان ولیږي، او د حزب اسلامي لسګونه غړي له طالبانو سره له جګړې وروسته د دولت لوري ته اوښتي دي. د دې موضوعاتو تفصیل نور مطالب او راپورونه تاسو د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې کتلای شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د مرجع خلک ډیر ځورول شوي دي. ناټو وایي چې له ګوانتانامو څخه خوشی شوی. د طالبانو قومندان په جنوب کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو مشري کوي، او د افغان خبریال اجمل نقشبندي د وژنې مستند فلم نندارې ته وړاندې شو. پر دې موضوعاتو د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې تاسو تفصیل کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ په یاد ولرئ. څو شیبو کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او ژوند په شیبو کې خبريږي. خو له هغه مخکې حمید مومند د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کړې.
ویسانن په خپل لومړي مخ کې د طالبانو د جوړښت او په پښتنو کې د هغوی د ملاتړ په اړه د هلبرګ د روسي سرګندونو په وړاندې د افغان کتونکو خبرګون ناراغسته او په غټو ټکو سره لیکل چې د سرګندونو پښتنو ته یو الټیمیټم ده چې باید ختم شي. روسپانه په دوام کې لیکل چې د هلبرګ د سرګندونو معنا دا ده چې امریکا له تیرو اتو کلونو راهیسې عملاً د پښتنو په عامه وژنه بوخته ده. روسپانه په خپل سرمقاله کې هم په همدې مسله بحث کړی او د هلبرګ د خبرو په رڼا کې په افغانستان کې د امریکا اهداف څېړلې دي. روسپانه په جلا مطلب کې کابل ته د ایران ولس مشر د سفر په درشل کې په افغانستان کې د روان جنگ په اړه د هغه نظر خپور کړ او لیکل دي چې احمدی نژاد په امریکا د سپتمبر 12 مینیټه حمله یو جال او هغه په افغانستان ته یرغل کولو یو پلمه بولی. هغه د خپل لومړي مغړت څلیک مارچ ته د ولس مشر کرزی سفر او لزای خلکو سره د هغه لید کاته ته ځانګړې کړه ده. روسپانه لیکل چې ولس مشر کرزی د سفر په محل د مارجه خلکو ته ډاډ ورکړ چې له ټولو امکاناتو څخه به کار واخلي، سو مارجه بیا آباده او خلک په بشپړ امنیت او سوله کې ژوند وکړي شي. روسپانه په جلا سرلیک کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي په حواله لیکل چې د مارجه د عملیاتو بریا د خلکو د باور له ترلاسه کولو سره تړلې ده. روسپانه خپل سرمقاله د خزو نړیواله ورځ ته ځانګړې کړه او په دې ترڅ کې افغان مېرمنو ته ورپېښې ستونزې څېړلې دي. ملارمن به په خپل سرمقاله کې په بغلان کې د حزب اسلامي او طالبانو ترمنځ روسي نښتې ته په اشاره د وسلو ټولولو پروګرام تر پوښتنې لاندې راوستلې او لیکلې ده چې د بغلان په یو کوچنۍ ولسوالۍ کې د دومره وسلو شتون ښیي چې دا پروګرامونه په سمه توګه نه دي پلي شوي. د ورځپاڼې هم هلمند ته د برتانیې د لومړي وزیر او د ولسمشر کرزي سفر ته کتنه کړې او لیکلې ده چې ګورډن براون سروهله او ولسمشر د هغه د هرکلي لپاره مارچ ته ولاړ. ورځپاڼې د خپل نننۍ غڼې پاتې مطالب د خزو نړیوالې ورځې او په افغانستان کې خزو ته ورپېښو ستونزو ته ځانګړې کړې چې که د افغان مېرمنو حالت ناوړه خودل شوی دی. افغان جرګه بیا د خپل لومړي مخ په غټ سره لیکه د مارجې خلکو ته د ولسمشر کرزي د وینا دا ټکر اخیستی چې خپل ځوانان د ملي اردو او پولیسو لیکو ته واستوي او خپل بچي ښوونځیو ته واستوي. روسپانه په یو بل مطلب کې له مارجې څخه د پوځي عملیاتو له کبله د بېځایه شوو خلکو ستونزې څېړلې ولیکلې ده چې دوی په ناوړه حالت کې ژوند کوي. روسپانه په یو جلا څېړنیز مطلب کې په افغانستان کې د هند او پاکستان ترمنځ روانه سیالۍ څېړلې او لیکلې چې دغه دواړه هېوادونه په افغانستان کې د نفوذ د موندلو په یوه نوې لانجه ښکېل شوي دي. اصلاح او انسان په بېلابېلو مطالبو کې افغانستان او سیمه د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس هم په خپل سر مقاله کې د مارچ په 8 نیټې چې د ښځو نړیواله ورځ د بحث کړې ولیکلې ده چې دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو ورځ ده. خو اصلاح به لیکلې ده چې د ښځو د نړیواله ورځ د لمنځلو ښه طریقه دا ده چې دوی له زور زیاتیو څخه وژغورل شي. او سرنوشت هم په خپل سر مقاله کې د هالبورګ په روسیو څرګندونو تبصره کړې ولیکلې که ټول پښتانه طالبان وینو په افغانستان کې د لویدیځ ماتې حتمي ده. روسپانه په دوام کې لیکلې چې لویدیځ باید د پښتنو په وړاندې په خپل دریځ کې شاور بدلون راولي او د پخلاینې د هڅو ملاتړ وکړي که نه پایلې به نه دوی او نه هم افغان دولت ته ښه وي. د ورځپاڼې هم مارجې ته د ولسمشر کرزي په سفر بحث کړی او له ښاغلي کرزي څخه د ځایي خلکو د غوښتنه راخسته چې په مارجه کې پخواني ټوپک سالاران نه غواړي ځکه هغوی مخکې هم مارجه طالبانو ته سپارلې وه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وخت د سهار 10:13 دي. قدرمن اوریدونکو مخکې له دې چې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه خپره شي، سلیم محمد سالی ته غوښی چې تر دې ساته د خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي د حزب اسلامي ډلې 11 قمندانان او نږدې او یا پلویان له دولت سره ملګري شوي. په هلمند کې یو بریتانوي عسکر وژل شوی. د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په یو بیان کې ویلي په تیرو 15 کلونو کې ښځو په زیاتو برخو کې پرمختګ کړی. د پاکستان په لاهور ښار کې نن سهار 14:15 کسان وژل او شاوخوا 15 نور ژوبل کړي. ځینې ایجنسونه د قربانیانو شمیر زیات شي. د عراق خلک بنن د پرونی پارلماني انتخاباتو نتایج ته سترګې پلاروي. په ترکیه کې نن سخت زلزله شوی او تر دا مهاله د 11 کسانو د مړینې خبر ورکړل او د امریکا د ولسمشر مرستیال نن منځنی ختیځ ته ځي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرو اترو د بیا پایل په برخه کې مرسته وکړي.
دا د ازادي راډیو ده او اوس هم لومړی تاندې څنګه او ورپسې ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو ځانګړي 19 پروګرامونه.
لینا شریفی
گرانو ځوانانو سلامونه می ومنئ. دا تاندې څنګه خبرونه مو د هغه ځوان د سفر دردناکو کیسو ته ځانګړي کړي چې لکه د ګڼو نورو افغان ځوانانو یې له قاچاقبرو سره په ناقانونه لارو د بهر تک هڅې کړې، ستونزې یې ګاللې او بیرته راستون شوی. دا خبرونه زه لینا شریفي وړاندې کوم.
مسافر کڑے رالے مسافر وی زما دیارا کتنستے دراب شینا مسافر او مسافر وی مولا دخلے وطن تراب رامینا مسافر
گرانو جوانانو وی مسافری سخت خوریده. خدا خوری هر وقت لا زیاد شي چې مسافر په اوګدو او ناقانونه لارو سفر کولو ته ملا وتړي. هر کال له افغانستان څخه ګڼ شمېر ځوانان چې دقیقه شمېره نه ده معلومه د ډیرو پیسو په لګښت د انسانانو د قاچاقوړونکو په مرسته د کار، زده کړې یا په اروپا او امریکا کې د ښه ژوند په هیله په ناقانونه لارو د سفر کولو تکل کوي. خو ګڼ دغه ځوانان خپل منزل ته نه رسیږي، یا ای پولیس نیسی زندانونو ته اچوي، یا بیر تر لیگل کیگی او یا هم پلار وجل کیگی. د وردګو اوسیدونکو اسد الله یو له همداسې ځوانانو څخه دی. د چپو اروپا کې د ښه ژوند په هیله خوځېدلی و، د لارو سختو ته تابره نه وړ، او روسته لدری میشتو سخت و مزلونو لیونان څخه بیرته راستون شو. اسدالله وایی ملگر و حتاو چه ده به هر تک هیله پزرکی پیدا شی.
که ده وایم اچه زمای کورانه یه اقتصادی مشکلات و اقا با دیره غلط خبر بی. ملگر را طول شیو و اقا ده اروپا ده جوان غوره کسیه کوله. مگم ور سره پا گب که را گیر شلو ارکاتو ور سره وکرلا. چه اقا هم قاچاک بر پیدا کرده و زن پیگم اچه اقا کسان زما سره ملگری و غوط به اتمن سویل و چه تاس کسان را دیر کرده استاسو پا قیمت که بکم والی رازی. زما ملگری چه ما هیچ کلا ما ده توقع تنید دل دوم را غوره خبرش شروع کرده وی چه ما از کبیل چه ده با تر پیخور پوریزم ده دیر الله را سخته ده زکه موتر ایدیز سور شد ترخم پا یو گاڑی که اغل تای ما تاویل چه دم پا دم بان بزو او داسی آرام آرامی ده هیچ سوک ستن وایی که پولیس دیمونی سی برتا ده رپورت که بی خونه آغا ظالم پولیس چکل ده ایران پولیس ده پلاس که ورشی افغانای ور تا هیچ انسان نخکاری گی ایدیز این امرکت و کرل مخ پا اغمان ده قندار نیمروز سلالو او دی نیمروز نه پدیر سخته بانده پدیر خواره چه کل مگه ایران تا داخلی دلو بندر مگه کراس کولا دیر سخته بانده تیری شولی دیغه نه ورو ورو چکل زایدان تا رسیدلو همدغه سی بیا تقریبا شپږ ورځو کې مونږ شیراز ته ورسیدلو. شیراز نه وروسته مونږ اصفهان ته لاړلو. اصفهان نه وروسته تهران ته لاړلو او د تهران نه مونږ ارومیې ته لاړو چې ارومیا په هغه وخت کې ډېره یخ وه، تقریبا حمل میاشت وه او واورې مو هلته ډېرې پریمانه ورېدلې. په ډېرې سختیو باندې مونږ واوښتلو د ترکیې یونوني ښار چې ګوهر په نامه باندې دی، او په دې ورو ورو مونږ تر هغه وان نه تطوان ته لاړلو، د تطوان نه بتلیس ته لاړلو، همدغسې په قاچاق باندې تر انقاره او تر استانبول ورسېدلو. مونږ پنځوس کسان د دې ځای نه حرکت وکړله او اته ویشت کسان زمونږ نه بیرته په زایدانو کې راپاس شول گیر شول، او دویش کسانو موږ بیرته په تهران کې موږ پنځه سلس کسان ته او ټول افغانان وو. پنځه سل کسانو نه تر یونانه پورې موږ ورسېدلو پنځه لس کسان وو، او دغه نور ټول زموږ نه پلار کې پاتې شول.
دخ پل وطن تراولے مینا مسافرا
سفر خوږی او ترخی خاطرې لري، خو په ناقانون لارو د سفر په کیسو کې خوږی خاطرې نشته. اسدالله د هغو ناخوالو او ترخوش بو یادونه کوي چې تر اوسه یې لا ځوروي.
ډېر داسې کسانو مونږ لاره باندې تللو جسدونه ولیدل چې هغه تقریبا یو میاشت یا شل شپې مخکې په واورو کې مړ شوي وو مونږ ولیدل. ډېر داسې کسانو چاړوکې د انسانانو ککرې هم ولیدلې، او ډېر داسې ځایونه مونږ ولیدل چې هغلته داسې معلومېدل چې دلته ډېر کسان مړ شوي، یو دوه نه، او په هغو باندې خلکو تیږې وراچولې وي. زه چې یادوم هغه غذا چې ما په لاره باندې خوړلې ده که اوس ما ته هغه کېښودل شي زه به بالکل هغه ونه خورمه، یعنې چې د وږې مړ کېږم، خو په هغه لاره باندې سړی مجبوره کېږي چې هغه هسې غذا وخوري. وبو کیم هغه سی وشتناکی وبدی چې ورته ګوري انسان تی ویریږي. اغل ته چې سوزی څو قسمه دی، یو ټوپی کښته دی او یو کایک، یعنی دغه اته نفری کایک دی او یو دغه ټی دی. خو ټوپی کیم چې موږ تقریبا پوغو کې دوه کسان زی په دوه کچاغ بنه غد دی او تو نو کسان د پاره ور کوي. چې ډیرې ځوانان پاغه کې چې هغه ټوپی کوخلی یا سروي شي او یا باد شي په مغه بهر کې غرکیږي مړکیږي، او څوک نشته چې بیا یې څوکتنه وکړي. اکثره داسې وی چې کله پولیس پیراشي دی ته کښته یا خواته غورځوي. زیاتې قاچاقبرانو کښتۍ چې لس کسان وړلی شي دی یا څلور ویشت اته ویشت کسان ور پورته کړي. نیمګی لاره په اوبو کې هغه کښتۍ درنه وي، اتمن په غرکدا باندې راځي. نو دا قاچاقبر دومره ظالم دی چې یو دوه درې څلور ځوانان د دې نه غورځوي اوبو ته، او هغه نور کسان هم څه نه شي ورته ویلی. هغه په دې به وی که دا ونه غورځوي خو زه به مړ شم، خیر دی دا دې مړ شي. او په دې کې ډېری ځوانان چې دي دغه زموږ او تاسو د افغانستان یعنې بدبخته ځوانان به ورته ویلو شو چې تر اوسه پورې په دې کې نه چارواکو او نه داسې چا په دې کې پوهوي په اړه باندې کار ورته کړی چې دا قاچاقبران تاسو یعنی دم تاسو اروپا ته نه رسوي، تاسو وژني او تاسو سره یعنی جفا کړي. داسې وخت غلی دی چې ځوانانو ته یې نشه یي توکي ورکړي دي. هغه چې کله ورته وي چې دا زما یو پنډکی دی، کله چې هغه ځوانان نه وړي همالته یې خوشوي او داسې غلو ته یې قصدن په لاس باندې ورکوي.
نسته کڈیرا غریبی منوے گران کڈیرا غریبی منوے سب پسر پر ہر پر ہر بلی دے تب تکو رم سا پر بلی دے زمات سر کو نپنا گلابا زما پسڑ کی پخندا گلابا دلری لری سلام نا واخلا تتو ما کانو امبار نا واخلا
خی تاسو هم څو میاشتې وړاندې په کوټه کې د هغو 500 افغان ځوانانو د وژل کېدو خبر اوریدلی و چې قاچاقبرو په ناقانونه لارو ایران ته د اړولو په نیت په یو کانتینر کې بند کړي وو، سای تربته شوي او مړ شوي وو. اسدالله وایي چې په قاچاقي لارو ډیر ځله داسې پېښې کېږي. دی په خپله دغسې یوه خاطره لري.
یو ورځ مونږ ګوهر د ترکیې یو سرحدي ایالت تقریبا له ایران سره خوا په خوا پروت دی. د هغې ځای نه مونږ کله چې حرکت کړله مخ په وان باندې یو ګاډی مونږ ته راوستله چې دغه ټونس شان ته ګاډی بډۍ پېول شوې ده او په دې کې معمولا چې ډېر ځای شي په دې کې کسان د 45 کسان ځای شي. په هغه ورځ باندې مونږ په دې ګاډي کې تقریبا 55 کسان واچولو او مونږ نه کېناستلی شوی په کې او نه ویدکېدلی شوی په کې او نه هم تنفس کولی شوی. چې لږ لاړلو ټول چیغې شروع کړلې او چیغې دغه باعث د دې شولې چې دی وویرېدل چې یاره که دا پولیس مونږ نه وینیم نو د دې چیغو به مونږ او مونږ بېرته تر کار ته کولو په دوو ګاډو کې هم بیا نه ځایېدلو او په دې ګاډي کې چې مونږ اچولي وو تقریبا مونږ یو ساعت په دې کې اچولو چې ډېره سخترینه او ماته وه چې په ژوند کې به مونږ هغه سنه زما را ویرې نه شي.
مخصوصی جانانا ستا جدائی جانانا مخصوصی جانانا ستا جدائی جانانا مسافر دکڑا زر زر زوانی جانانا زمخیالی جانانا زمخیالی جانانا زمخیالی جانانا زمخیالی
اسدالله وایي قاچاقبرون کې د هر مسافر په سر ډېرې پیسې اخلي خو سمې هم نه رسوي. قاچاقبر مسافر د لارې په اوږدو کې یو په بل خرڅوي، نه سم خواړه ورکوي او نه هم سمه رویه ورسره کوي.
د قاچاقبر کم نه دي. کابل هر ټریول ایجنسی د قاچاقبرانو نه ډکه ده. جالبه خو دا ده چې کله د دې ځای نه روان شي د قاچاقبر هغه غوړې خبرې چوار وي نو ته وایې چې اتمن تر رسمي تګ نه خوم په دې کې ډېر سهولتونه دي. خو کله چې د قاچاقبر د دې کابل نه اخوا شي په نیمروز کې هم ته نشي لیدلی. یعنې د دې ځای نه قاچاقبر چې دی تا سره چې خبره وکړي هغه دلته کابل کې ناست دی. دا تا په نیمروز کې په یو کس باندې خرڅوي چې هغه تا تر اصفهانه پورې رسوي. دې چې دغه توزه پورې رسولی هغه دې په بل چا باندې خرڅوي، هغه دې تر رومیه پورې رسوي، هغه دې په بل چا باندې خرڅوي چې د بارډر در باندې کراس کوي. اخر کې تنه هغه ورکیږي چې زه نه چا سره غلی وم او اوس مې څوک او داس کسانو چې دغه سره په ژبه هم سړی نه پوهېږي هغه داسې وي چې خبرې ته دېم نه پرېږدي او اته دې ته دېم نه پرېږدي چې په ارامه باندې یعنې یوه خبره ورته وکړي. خو هغه قاچاقبر چې وایي چې دې ځای نه وایي چې زه د دې ځای نه تر ایران پورې اوایي وړم یا د ایران تر ترکیې پورې اوایي وړم دا ټول دروغ دي. هغلته دا قاچاقبر نه ویني او نه یې پیدا کولی شي سړی او کله چې ټلیفون ورته کوي ټلیفون به دی چې پوه شي چې دغه زما هغه کوم کس مې چې په لاره لګلی زما مسافر دی ستا ټلیفون بېخي نه وکې کوي که په تا باندې هر څه سختي راځي که تا وژل کېږي ستا په قصه کې نه دی. یو هغه څوک چې په قاچاق باندې ځي نو غوجلو کې د قاچاقبرو ورته نیولي وي او هغه هم تر ډېره څو چته لاندې د ځمکې نه او په هغه کې دې اوسي وي نه ډوډۍ درکوي او نه تاسو سره صحیح سلوک کوي او که هر څه باندې خرڅوي نو تا باندې که یو څه بازار کې په یوه لیره باندې وي تا باندې تقریبا هغه په 50 لیره باندې په 40 لیره باندې خرڅوي.
اسدالله درې میاشتې مزل وکړ، په سختو لارو تر یونانه ورسید خو نورې د سفر کولو تاب نه درلود او بیرته د وطن په لور راوخوځید. له د به واورو چې ولې بیرته د راګرځېدو پریکړه وکړه.
یو خدای و چې زما په لاره باندې ډېرې سختۍ تېرې کړې وې او نه مې غوښتل چې اروپا بیخي جنت شي. ما نه غوښتل چې په اروپا کې سیمز ژوند وکړم ځکه زما اروپا دغه هغه زما لومړی قصد چې ما کړی و چې زه ولاړ شم. دومره سختۍ مې ګاللې وې چې زه چې هر څومره سخت وي د افغانستان هغه ژوند ته نشوای رسېدلی. او بله خبر دا وه چې کله ما د یونان نه ما اخوا ته پوښتنه وکړله زه باید بیا هم په قاچاق باندې ایټالیا ته وختی وم او هغه هم تقریبا 8 په بار کې. ما چې کله د خپلې کورنۍ سره دا خبره شریک کړله ما ته اجازه رانه کړله او راته وویل چې بلته وګرځه. هماغه و چې ما خپله پولیس ته ځان تسلیم کړله او وروسته د څو وخت نمبر ته زه راغلم افغانستان.
څنګه
خنگل را تا خوراک را مزدور خون لیاما ز خود لندن مسافر خون لیاما ز خود لندن ویل
وای کم بختی پزان وینی او نیک بخت پنورو اسدالله لخپل دغه سفر نه ډیر پښیمانه دی د ایزوانانو ته وای چې د د پثیر تیر وطن دی نه کوي
چې من خو زخت درجاته وی زووس یعنی چې زاس سالم کار کړم از ما غژون زوایم چې مانه ول دونه پسختیو کې او دونه به بیګټ تیر شوله از ما توان هچو شو غخې خبرونده اغه وخت مخکې ما سالم مسؤلیت درلودله او دلته مې کار کړله د سینو چې ز بیکار ځوانو مچې ما کارم نه درلودله خو زه چې غولول ما د ښه خبر غړو خبرو نمړی ز مخبل ملګری غولول ما ځوانان باید ته متوجي شي چې هر څومره ملګری وي هر څه و مشوره درکې باید خپل ځان فکر پکې وکړي ځوان دی پادر خوښتی وي درس دی وای ماسترای باندې لاړ شي مغالطه پناهندگی وخلی او زه دا وایم چې ځوان دلته ژوند جوړوي او شپږ وزره ډالر ولري ولې دلته خپل کار نه جوړوي په هغه شپږ وزره ډالر باندې دا ولې دلته ژوند آرام ژوند نه پکړي او هغه شپږ وزره ډالر دلته په کار باندې وچوي تقریبا دغه سره دوه نور ځوانان کار کوي هیڅ کله د ځوانان دغه قچق لار تزلخ نه کړي د ژوند نه بیا د خپل وجود نه بیا خپل خیرونه ما داس کسانم لري دلی دي چې هغه ته په واره کې پاتشي وو دا ګوته ترتوي شوی دی د لاس داس کسانم لري دلی دي چې په وس شوی دی یین پوار کې پات شوی اړو کې تر شوی دی په دغه سلار باندې تک د خپل ژوند سره یا د خپل ځان سره جفا کړ و
مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر
ګرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و ک خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ بکس مېری دادی په کابل کې 41 او بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي نو د پوسټ بکس مېره ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وی
جو بوڑے او یار میں پیالا تراشنا او مسافر او مسافر مولا دخلا وطن ترا ولا مینا او مسافر
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
کومه ستوره مال
نه مقصد در مقصد
ستوره وی نسوي
چې موږ یو یا ټکې ده
خو زه په بازار خو سیا کوم چې ځان دی یو بازار کې وي
سترګې وستر
زات مناوریدونکو سلامونه می ومنه د نن خبرونه مو د افغانستان وچ میوې ته چې د دې واد یو عمده صادراتي قلم بلل کیږي ځانګړي کړي ده چې زومان او لینا شریفي به درته وړاندې کړو
عزت منو اوریدونکو مساعد خاور او خي اوبه د خوان تالا لوی لوري نه ده افغان باغوانان یو استلاح لري وایي ښه خاور سره زر ده که سمه و پالل شي زر بوټوي په افغانستان کې د غالې او ترمنو ترڅنګ وچ میوه مهم صادراتي قلم ګڼل کیږي چې نن سبا د سیمې او ګاونډیو هیوادونو پر بازارونو سربیره د اروپا بازارونو ته هم صادریږي ډیری افغان سوداګر چې د وچ میوې کاروبار کوي وایي چې موږ د اروپا بازارونو ته ډیره وچ میوه نه صادروو خو له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان وچ میوه د افغاني غالې او پڅیر تر پروسس وروسته د دغو هیوادونو په نوم صادریږي د وچ میوې کاروباریان دا خبره هم کوي چې په افغانستان کې د میوو د پروسس لپاره لازمي اسانتیاوې نه تر سترګو کیږي د افغانستان میوه خوندوره ده خو سیالي نشي پرې کېدای ځکه سمه نه پروسس کیږي د افغانستان لمده میوه د سردخانو د نشټوالي له وجې خوسا کیږي او وچه میوه د ناسم پروسس له امله بازار نشي خپلولی ومن په همدې اړه د کابل د وچې میوې منډوي ته ورغلی هلته څو تنه سوداګر او دکانداران پوښتلي لومړی به دلی دا مرکې وبرو
د مانم صاحب نور سبحان ز د لوګر ولایت او قلی توکل وسیدونکې
په لوګر کې دا وچه میوه شي معمولا خلک کومه میوه وچی
اوس بادام لري د مداغي ولسوالی کې په برګ او پازره کې او په عالم نورې خواته د زردلو ونسته او بعضی خلک مڼي لري مثال هغه وچی د موربا لپاره بازار ته وچی مڼي راباسي او انګور لري ډیر سي انګور نه کشمش جوړیږي کشمش خیر دومره ماغن نه دی په نام باندې اوس مثال نور ملکو ته لاړ شي ډیر میوه نه لري
د کابل په منډۍ کې دا وچه میوه چېسته ده ته کیدای شي د یو څه نومونه یې واخلې راته چې
پسته بادام سجل غوزه ممپلي کاجو دا ګل روزګردان ورته وایي ګلټپرس ممپلي نو سجل غوزې دا بعضې ډېر دغسې
جلغوزې معمولا د کابل منډۍ ته له کوم ځي راځي
په افغانستان کې پکتیا یې لري زدرانو دا کونړ دا جي نه جلغوزې لري او ګردیز دا جي کې شته
من یې په څو ده اوس
تقریبا من پخه جلغوزه شپږ نیم زره روپۍ ده من افغانۍ
څه فکر کوئ ټولو به لوړه وچه میوه چې د کابل په منډۍ کې خرڅېږي کومه میوه ده
جلغوزه ده جلغوزې نه لوړ شی نشته کمه د خارج ملکو ته هم ځي دلته پخپله په افغانستان کې ډېره کم پاتې کېږي نو قیمت هم ده
ممیز منډۍ ته له کوم ځي ډېر راځي
راځي له کندهار نه ډېر د شندلخاني راځي ګردک بیا د شارې صفا او د په شاجوی کې او کلات دغه ځای کې غزنی کې بیا مثال له سره کشمش ډېر دي د شمالي کشمش هم شته د کندهار ښه کشمش دي او د غزنی ښه کشمش دي
مانم شیر محمد کندهار ولایت سیدم کم
د کندهار په ولایت کې د وچه میوه شید
وچه میوه خو یا بادام دی یا انځر دی کشمش وو دا شیان نه ډیر هندستان ته دي
انځر معمولا د کندهار په کوم سیمو کې
په زابل کې یو ولسوالی میزان لري او په کندهار کې بیا په شالکوټ ولسوالی لري
کوم وخت کې د حاصل ور کوي
حاصل په صدو سنبله کې رسیدي
د دې یو ونه څونه انځر کوي
بس و منه تمنه نه منه لاس منه دا حاصل په
دا خلک څنګه وچي
میدان کوډل ورته جوړ کړی بلا باغونه ورته ناس د لرګستان ورته جوړ کړی پی دا رسی نه دی دا رسی چې پی دا خپل شتو کی اگر واشته نه دی غر واشته دا غر واشته ربی ربی بیا وی سی دا باغونان چې دی اگر رسی ورته غړي رسی ور په بو کې چتی اور انځر په پی نه دی یو باغوان مثال لک کال دار د میاسي ورکی شو سانه سی نه دی هرې پیلایم نه سی دا از دکړه غواړي
نو یو نفر په یو ورځ کې څونه انځر پیلایس
لسمانه یاد ولسمانه دا اس
ایتاس په خیال د دې د پاره چې دا وچه میوه پاکه او سوتره وچه سي څه کول په کار دی آیا د تاس په سیمو کې څه تغیرات راغلي دي خلکو دې موضوع توجه کړی دا کنه
یار خو در وسه نه ورته کړو خو په انسان دې ډوري لري بل لري خارج د شي هغه په دوا وي نه په دا پاکه
ته چې تجارت کوي کوم وطنونو ته وړي
زه خو بس کابل ته راوړم ته د هندستان کار مو در وسه نه کوي کې اند ودان مې کوي
من په څو دا وس نرخ
دا من په 2000 همسته په 1500 همسته په پیمستا
کوم انځر خید
شینځر سپین غټ انځر
دا په څونی وخت کې بیا وچی
دا بس په و میاش کې وچی په خیج بلاګر
اجازه ول هات کوم ځای وسیتون
د فرا
په فرا کې دا وچه میوه څه شي
وچه میوه خو کوم شي تاسو پکښ کې زردالو ستا بل نو چیش تر وشه ما انا پیر ساجری جانا پیو رقم میوه د کله د سنجه تواجر د هندستان ته مزي پیر دوايي شي دی واجر د تمام دنیا ته معلومه ده چې ډیر خرچيږي او په شکه قیامت هم خرچيږي
په څو ده معنی
معنی نو د 1500 نیولې راځه در زور شپاړس دا وس
انا په څو وخت کې
دا د منې په وخت کې واجر د الته دا وچیږي په درخته پرې د الته بیا ټکوي د ټکوونکو څخه بیا واجر بار ملک ته ځي
نور کوم ولایتونو کې کی یانه
په بل ځای نه کیږي بغیر د بلابلوک ولسوالي واجر دو انار دره ورته وایي دغه ګرد دغه دغه کی اناب کی نور نو یو شنې لري دغه غره واجر دو د شنې خو نو دنیا ته معلوم دي
د دې شنې پیسې کې ځین متلونه هم ستدي په یاد دي
دا متل وایي چې غاښ وو شنا نسته ک غاښ نه وو شنې ډيري هغه وایي شنې په غلام نه چل کیږي
نو دا شنی پڅو دی بیا منې په
2000 سنولې بیا تر 1500 روپۍ پورې وخت
نجیب سوزای
څه کاروبار کوي ته
وچ مې کار دا منډي کې
ترته وای چې افغانستان تم له نورو ملکونو نه وچه میوه راځي کیا
له ورځي چین نم راځي ممیز راځي بادام راځي د امریکای نم راځي پوزدار بادام مغز بادام لکه د ایران زیات راځي پسته مسه
هین نه څه راځي
هین نه صرف د کاجو راځي د هندستان راځي ویتنام نه راځي د دوه مملکتونو راځي
څنګه د کاجو نرخ څنګه ده او د نورو میوه
د پسته د ایران راځي د یو من پسته د 3500 روپۍ د مثلا افغاني او کاجو سره د هندیان رازی هغه یو کیلو رازی 380 افغانۍ د امریکایي بادام رازی هغه تقریبا یو کیلو 400 افغانۍ دی کیفیت د سینې د کومه ځی وطن بادام د موږ تاسو کیفیت ډیر به باندې ده
کابل منډی ته توت د کوم ځین رازی ډیر
توت زته د شمال طرف سنت رازی د استالف نه زیات رازی کوهستان هم رازی قربان هم رازی مثلا ول نغد د بلشیر خطو د استالف خطو دی
یو ډول توت چې نن سبا خلک یادې د بدخشان توت دی چې
شیر توت په نامه ده او هغه قیمت هم ځکه دا یو کمنه تقریبا زر افغانۍ ده
دا اوس تاسو په منډی کې څو قلم او چې میوه خرڅوي
د شلو نم زیات ده نو
تاسو دا یو ډول کیمیاوي مواد یادونه ورته چې نن سبا باغوانان د میوه د وچولو په وخت کې داونه استفاده کوي آیا دا کیمیاوي مواد د میوه په خوند څه تاثیر لري که نه لري
کوم دوا ده په سړل کې دا انګور سړي کته کوي هغه ته سلفر وایي سلفر منه رنګي د سړي رنګي چې مې زیاره کمی هغه تک شناوړي او زر وچي خپل طبي رګسي یا خوند زیات لري کوم میزي کښتۍ کیفیت زیات ده څنګه قندر دیږي کې زیات اکثر وزه مې سړي سلفر کوي
خربوزه تاسو ته راځي وا چې خربوزه
خربزه دې میمنې راځي مثلا وا چې خربزه راځي قیمت یې مانند من 800 روپۍ 1000 روپۍ
زمانو مرجان ده ولایت د لغمان ما
په لغمان کې وچ میوه چې خلک یو چی څه شي دی په راته و
دي دا جنگوزی راځي بوچیږي بیرانیږي د غشنی ورته مونږ تاسو وای دا شنی هم دا خړل کیږي ډیر او خ فائدہ من شه دا رښتیا د مونږ وطن کې دا پرګی ډیر عادت ده مونږ
او پرګی شه دا
پرګی او رقم سیړی غوند ونه ده میوه کې د مونږ ورته پرګی وای نور نه
خوند څنګه ده خوند
خوند تاریخ ده په تاریخ کې بیا پس تا خوګ لګی ګینو ډیر او زبردست فائدہ من شه دا ګوره
نو می مومن خان دی د قربان دی ما اور راګز من په متن کې مخه می ولري تا دا اشتاق دی بادام دی توت دی او منی اور پوچی او انګوري چې کشمش کېږي څه شه ډیر خوخی خلک خوخی ډیر چې خوخی کته خوخی اشتاق خوخی یعنی بادام سره کول په 300 پیو کته په تلور سبا اشتاق په تلور سره پیو خسته په 200 یو منی
او منی ستاسو خواته وچی
وو تلور پلی کوانی په بم منی وچی بیا هغه د جمع چې شي د پلو کې په دې کې مزه کوي
زه د ایرات ولایت د ګلران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم ما دکان په جکانو کې
په ایرات کې تاسو په خیال څو ډوله انګور ستدې
تقریبا خلک وایي چې دا د سلو نم لا هوښتې دي خو
کوم ممیز خلک په دوا انګورو کې نه ډیر خوښي
په ایرات کې خلک ډیر کشمشي انګور خوښوي
صادریږي د نورو وطنونو ته
کوم ډیر انګور وس ایران او ترکمنستان ته ځي
زمانم سید نور غزنی ولایت
معمولا په غزنی کې کوم میوه او چیږي او غزنی څه میوه لري
غزنی میوه خو زخت ډیر دي مشهور آلو بخارا کشته توت دي
آلو بخارا کوم آلو بخارا ډیر ښه آلو بخارا ده
آلو بخارا خو یو رقم ده سره آلو بخارا ده سر رنگ ده هغه خو کوي او بل یو آلو بخارا ده په نام دی دلی گنجشکک یادی هم خلق دیر خوخی
تاسو مرکی واوریده دا مهم واوریدل چه میوه لا هم باغوانان پا دودی زبرنه وچوی رازی دا افغانستان دا وچه میوه دا صادراتو دا انکشاف دا رئیس سید عظیم مصطفی عظیمی خبری واورو چه نن سبا دا افغانستان چو قلمه وچه میوه به هر تصادریگی دا پروسس او وچوولو پا برخه که چه بدلون را غلی که یه
میوه های خشک افغانستان که در مجموع 43 نوعه میشه 43 قلم
په مجموع کې 340 قلم صادراتي میوه لري چې اوس د دنیا 520 هیوادونو ته صادریږي تر ټولو ستر بازار یې د هندستان هیواد دی او هلته یو ځل بیا پروسس کیږي او اروپایي هیوادونو ته صادریږي تاسو د میوه د وچولو په برخه کې د څه بدلون یادونه وکړه باید تاسو ته ویم چې یو څه اوس خلک متوجه شوي دي فرضاً په خو به ممیز د باغ منځ کې وچول خو اوس یې داسې نه کوي اوس سم په ځای ورته اخلي یا د پلاستیکي فرشونه ورته رانیسي او که دا هم نه و نو بیا به هم سم ورته ګلوي او هلته وچوي اوس الحمدلله د پروسس نه فابریکې لرو چې یو څو د اروپا په ستاندارد د ممیزو پروسس کوي همدارس د خربوزو د وچولو د زردلو وچولو برخې ته توجه ډیره شوې ده خو یو بل مهم صادراتي قلم چې توت دی د هغو وچول لا هم په امغه دودیز شکل سره کیږي بل تاسو د کیمیاوي موادو د استعمال ویل د موضوع ته زمونږ هم پام دی نن سبا ممیز اشتق او چپنمک چې خلک وچوي د وچولو پر مهال یو ډول کیمیاوي مواد کاروي چې دا د دې وطن د دښمنانو کار دی ځکه هغوی نه غواړي چې د افغانستان میوه چې په طبیعي خوند مشهوره ده د دنیا بازارونو ته لار وکړي. خدا کار یوازې د همدغه درې قلم سره کیږي. زما هیله ده چې خلک له دې کار لاس واخلي، مونږ هڅه کوو چې مخه ونیسو.
تاسو واوریدل چې باغوانان میوه په دودی زبانه وچوي او صحی اړخته لازمه پاملرنه نکیږي. راځي په همدې اړه به د وزیر محمد اکبر خان د روختون د داخله ناروغیو د مالج عتیق الله حلیمی خبرې واورو چې د دغه میوه خوراک څنګه دی.
دا زمونږ له نظر نه لرې ده چې دا په کم رقم باندې پروسس شوي دي، په کم رقم باندې وچ شوي دي، او بالاخره په کم ډول باندې بیا بازار ته راغلي دي. مونږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو. صحی سمانه، زه یو لنډ مثال درنو هیوادوالو ته وایم چې اسلامی خبر هم امداده کوم شي چې د ځان لپاره خوخوي د بل مسلمان لپاره هم خوخه همدغه ذهنیت ز خپل هوادوالو څخه تقاضا کوم چې دوی ولري چې خلکو ته د خپل افغانانو ته هم دغه وچی میوي دغه سي وچی کی د څه فکر وکي چې دا وچوم او پاینده کې ز خپل خورم. او بل دا چې دغه مسله ډیر زله بیا محیط زیست او د زراعت د وزارت او بیا خاصتن شاروالي هم په دې کې دخیل دي، ځکه چې کمیوه پاک هم پروسس شوی وي او په دوکان کې زمون محیط گرد و غبار ولری نمدغه گرد و غبار پوستزی و بالاخره پماغه میوه کینی و بالاخره منگه میوه کورت.